وخت د ماسپښین 2 بجې شوې. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خپرونو ته چې د سهار له 8 د ماښام تر 8 خپرېږي ښه راغلاست. زموږ دا خپرونه 1 ساعت د ماسپښین تر 2 بجې تر 3 بجو پورې دوام کوي. وبخې په دې 1 ساعت کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه لرو، او د اونۍ انتخاب په 19 پروګرام کې به د ازادۍ راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکی در وپیژنو. خو مخکې له دې چې د خپرونې په دوام کې زه احمد تکل له راپورونو سره ستاسو خدمت ته راشم، فریدې هوډ سیفي ته پام وکړئ چې د افغانستان او نړۍ خبرونه یې چمتو کړي دي.
د امریکا پاوز پرون د افغانستان په جنوبي سیمو کې د خپلو 15 عسکرو وژنه تایید کړه. د کندهار هلمند په لاره د 2 خصوصي شرکتونو پر موټرونو نامعلومو کسانو برید کړي، او د امریکا د سنا مجلس موافقه وکړه چې له پاکستان سره خپل غیر پوځي مرستې 3 برابر کړي. د امریکا پوځ وایي چې 15 عسکري د افغانستان په جنوبي سیمو کې د بیلابیلو پیښو په ترڅ کې وژل شوی دي. د امریکا د پوځ د اعلامیه له مخې چې نن خبره شوې، 3 عسکري د بم په چاودنه کې، یو یې د مخالفینو په ډزو کې، او بل یې په داسې حال کې وژل شوی چې په ګز ملګیا وو او وربندې بریدوشي وشو. د پیښې پرون شوې دي. د امریکا پوځ د خپلو عسکرو وژنه تایید کړې، خو د پیښو دقیق ځای تر اوسه نه دی څرګند. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور په اساس، هغه امریکایي سرتیری چې په فرا ولایت کې د وسله والو طالبانو په حمله کې تیر شپه ټپي شوی و مړ شو. په دې پیښه کې د پولیسو یو افسر هم ټپي شوی دی. پولیس وایي وسله والو طالبانو تیر شپه د دلارام ولسوالۍ پر امنی قومندانې حمله وکړه. د دلارام د ګرنیزیون قومندان سمونیار احمد فرید وایي په دغې نښته کې 2 طالب وسله وال وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. نوموړی زیاتوي طالبانو هڅه کوله چې د دلارام ولسوالۍ د امنی قومندانې ته ننوځي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا په شا وتنبول شول. نن سهار د 2 خصوصي شرکتونو پر موټرونو چې د کندهار هلمند په لویه لار روان وو، د ناپیژندل شو وسله والو لخوا حمله وشوه. د دې شرکتونو استازي وایي چې په حمله کې 1 تن وژل شوی او 2 تن نور ټپیان دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې برید کوونکي څوک وو. تر دې د مخه د موټر چلوونکو شکایت کوي چې ډیر ځله دوی د پولیسو لخوا زورول کیږي او پیسې ترې غواړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیتونو د قانوني کولو بهیر ډیر چټک روان دی. دغه وزارت وایانس مری بشری د پنځشنبه پورس په یوه خبری غونډه کې وویل، تر دې دمه دوی له 1.5 شونه زیات امنیتي کمپنۍ راجستر کړي او د هغوی فعالیتونه څاري. خو کتون کې بیا وایي چې دا کافي نه ده او په کار ده چې دغه کمپنیو کسان وروزل شي او هغوی د وی ځانګړې ادارې تر کنټرول لاندې راوستل شي. او د امریکا د یو هوایی ډګر یو بس چلوونکی په دې تورن شوی چې د غنې بربادی وسله جوړه او استعمال کړي ده. نجیب الله زازه لخپل پلار او یو بل تن سره د تیری شنبه په ورځ نیول شوی وو، خو درې واړه په هر ډول تروریستي پلان کې خپل لاس لرل ردوي. د دوی د تورونو دوسیه چې 2 پاڼو کې لیکل شوی ده ډیر کم تفصيلات لري، خو مستنتقینو رسنیو ته ویلي د کولورادو په دنور ښار کې د زازی په کور کې د بم جوړولو اسناد ترلاسه شوی دي. نجیب الله زازی چې له 10 کلونو راهیسې په قانوني توګه په امریکا کې اوسي او د سکومان کېږي چې تیر کال په پاکستان کې د القاعده شبکې په یوې اډې کې په دې تورن شوی وو چې غوښتلې د غنې بربادی وسله جوړه او استعمال کړي. ویل کېږي زازی چاودیدونکي مواد او په پاکستان کې قاعده شبکی په روزنیز مرکز کې د وسلې ټریننګ ترلاسه کړی دی. نو د افغانستان اړوند خبرونه تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو د ماوري. د پاکستان استخباراتي مامورین وایي یوې امریکایي بی پیلوټه الوتکې په صوبه سرحد کې د مخالفو وسلوالو پر پټو ځایونو 2 توغندي وویشتل. په پیښه کې لکتر لګه لستنه وژل شوې دي. دا پیښه تیره شپه د شمالي وزیرستان د میرالی د سیمې په یو کلی کې شوې. راپور زیاتوي د سخکاری چې دې توغندیو د افغان طالبانو د یو مشر جلال الدین حقانی ډله په نخه کړې وه. د حقانی د ډلې کسان د حملو لپاره افغانستان ته اوړي. په فرانسې کې یوې جلاوطنې ایرانۍ ډلې په ایران کې د دوه هغو ځایونو تصویرونه او تفصيلات خبره کړل چې د سپوږمکۍ لخوا اخیستل شوی وو او ادعا کوي چې د ایران رژیم په دغه ځایونو کې د اټومي وسلو د جوړولو په اړه تحقیقات کول. د ایران د مقاومت ملي شورا چې د ایران د مجاهدین خلق د سازمان یو سیاسي برخه ده ویلي، دغه شواهد څرګندوي چې ایران د نړیوالو غوښتنو سربیره خپلو اټومي فعالیتونو ته دوام ورکوي. د نړۍ د اټومي انرژي اداره وایي دوی په دې برخه کې څېړنې کوي. په فرانسې کې د ایران سفارت په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د روسیې ولسمشر دیمتری میدویدف امریکا ته د سفر په لړ کې په یو نرم دریس کې د جمهور رئیس اوباما ستاینه وکړه. کله چې یو محصل لاغه پوښتل چې څه فکر کوي چې په ژوند کې تر ټولو مهم شی ورته څه دی، میدویدف په خلوص او مینې ځواب ورکړ:
لوبوش. Что может быть важнее? Любовь.
Медведев вай мина. Кум шекавали ши че ле мини дир мухем ви. Медведев че де его саат ле парай да махасилину пахтану та зваб вай. Да Русии да ратлинку плануну, да пухани шурави ле Джумхуриятуну, Гурджистану, Украина, ау Беларус сара да рико, па малгару милетуну ки де ектамату па баб пахтану та зваб вай. Медведев چې د جیشل ډلې د مشرانو په غونډه کې ګډون کړي، د سرګند کړ چې متحده ایالاتو او روسیې پر اختیا هم چې د نړیوالو اړیکو نوې باب پرانیست. د جیشل د ډلې مشرانو د امریکا د پیټرسبورګ په ښار کې د خپل غونډې په ترڅ کې په دې موافقه وکړه چې د نړۍ د اقتصادي بحران په وړاندې په ګډه څه ډول دریز غوړ کړي. سپینې ماڼۍ وویل د پنځم به پورز د جیشل هیوادونو مشرانو په خپل لمړنۍ غونډې کې د نړیوال اقتصاد په اړه د همکارۍ په اړه بحث وکړ. ډیپلوماټان وایي د دې معنی دا ده چې جیشل به د جی اته ځینې سي. د جی اته په ډله کې د نړۍ اته پرمختللي صنعتي هیوادونه متحده ایالات، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او روسیه شامل دي چې څه باندې د دیر شو کلونو را په دې خوا د نړیوالو اقتصادي مسلو په اړه کلنۍ غونډې کوي. جی اته به د امنیتي مسلو په اړه خپل غونډو ته دوام ورکوي. هغه څلور خواوې چې د منځني ختیځ د سولې لپاره هڅې کوي، یو ځل بیا له اسرائیل څخه وغوښتل چې د فلسطینیانو په نیول شوو سیمو کې د یهودانو لخوا د خرګوټو جوړول بند کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما څو ورځې وړاندې د اسرائیل او فلسطین له مشرانو سره د خبرو په مهال د متحده ایالاتو د ظاهري نرمښت په ترڅ کې له اسرائیل وغوښتنه وکړه چې د خرګوټو د جوړولو له موضوع څخه ډډه وکړي. اسرائیل وایي ځینو دغو خرګوټو ته باید د طبیعي ودې له امله اجازه ورکړي شي چې پراخ شي، خو امریکا او فلسطین د نظر ردوي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو وړاندیز شوی پریکړه لیک له اټومي وسلو څخه د نړۍ د خلاصون په اړه په غوڅ اکثریت سره تصویب کړ. د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو هغه پریکړه ومنله چې د ولسمشر باراک اوباما په مشرۍ یو بې ساره غونډه جوړه شوې وه. په دغه پریکړه لیک کې د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هڅو د زیاتېدو غوښتنه شوې چې بې وسلې کول پراخوي او د اټومي وسلو او تروریزم د راکمېدو لپاره پکې هڅې کیږي. داود ازادي رادیو د دې سات خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده. قدر من اوریدونکو د روانې خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. د امریکا پوځي چارواکو ژمنه کړې چې ډېر ژر به افغانستان ته د نور امریکایي عسکرو طرحه له ولسمشر باراک اوباما سره شریک کړي. پولنډي چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د اغېزمنتوب په اړه له ناټو سره خبرې کوي، او جاپان وایي له امریکا سره په اړیکو کې لومړنۍ موضوع به په افغانستان کې همکاري وي. په همدې حال کې د خوست ولایت په اتو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي.
عملیاتو اهداف هغه مرکزونه یا هغه زیرمه چې د مخالفینو په ولسوالیو کې وجود لري د هغې د کشف او د منځولو په خاطر باندې پلان شوي دي.
پر نورو موضوعاتو سربیره و باوري چې په کابل کې د موسیقۍ یو نړیوال فستیوال پیل شوی. د ازادۍ راډیو د دیونی خبر جوړونکي به هم په همدې خبرونه کې درو پیژنو. پر دې او نورو مسایلو د خبرېدو لپاره د خبرونې ته تر پایه غوږ شئ. د د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او یو شمیر نورو پوځي چارواکو ژمنه کړې چې ډېر ژر به په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو د عمومي قمندان پر څېړنې غور بشپړ کړي او موضوع به له ولسمشر براک اوباما سره شریکه کړي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیانو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستال په خپله څېړنه کې افغانستان ته د نږدې 40,000 نورو عسکرو د استولو غوښتنه کړې ده. د رویټر خبري اژانس د راپور په اساس احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي چې د دفاع وزیر رابرټ ګیټس تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې افغانستان ته نور عسکر واستوي. رویټر سټانس څرګندوي چې د دفاع وزیر به د جنرال مکریستال غوښتنه د نورو عسکرو د لیږلو په برخه کې د باراک اوباما له ادارې سره وڅېړي، ځکه چې د کانګرس یو شمېر غړي انتقاد کوي چې د افغانستان د تګلارې په برخه کې د پوځي چارواکو او سیاسي چارواکو ترمنځ یو ډول اختلاف شته. همداراز د عادي امریکایانو په منځ کې هم له دې جګړې سره مخالفتونه زیات شوي دي. له ولسمشر باراک اوباما څخه چې کله افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو پوښتنه وشوه، هغه یو ډول دوه زړی شو او ویې ویل چې له شپږ میاشتو راهیسې پر جوړې کړې ستراتیژۍ به بیا له سره غور وکړي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان په څېړنه کې افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو تر څنګ یو شمېر نور مسایل هم یاد شوي دي او د رویټرز اژانس په وینا پر دغې څېړنې اوس مهم امریکایي پوځي چارواکي غور کوي. د امریکایي ځواکونو د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال ډیوډ پټرویس په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل د اولوی درستیز امیرالبهر مایک مولن ته په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان د چیرنې متن سپارل شوی دی. لوی درستیز مایک مولن مخکې ویلی وو چې په افغانستان کې له هغو عسکرو پرته چې د استولو ژمنه یې دروند کل تر پایه شوې ده، نورو امریکایي عسکرو ته هم احتمالا اړتیا شته. ټاکل شوې ده چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر د شوی ژمنې له مخې 8,500 ته ورسیږي. د امریکا د دفاع د وزارت یو شمېر چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې په څو ورځو کې به لوی درستیز او جنرال پټرویس د دفاع له وزیر سره افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو په برخه کې سلا مشورې بشپړې کړي او بیا به موضوع له ولسمشر باراک اوباما سره شریکه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا پوځي چارواکي وایي چې ډېر ژر به افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو طرحه له ولسمشر باراک اوباما سره شریکه کړي. دا طرحه په افغانستان کې د میشتو د امریکا او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستال په راپور کې مطرح شوې ده. پولند وای په افغانستان کې د پولندي ځواکونو د اغیزمنتوب په باب له ناټو سره غواړي خبرې وکړي. پولند په افغانستان کې 2000 سرتیري لري چې په غزنی کې ځای پر ځای دي. غزنی د افغانستان یو ناقرار ولایت بلل کیږي. د پولند د ملي دفاع وزارت په افغانستان کې د پولندي ځواکونو په باب دوه راپورونه چمتو کړي چې ډیر ژر به د دې هیواد صدر اعظم ته وسپارل شي. څرګندنه ده چې آیا په دې راپورونو کې له افغانستانه د پولندي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې او کنورې سپارښتنې شوې دي. د موضوع تفصیل اسمت څاروان په راپور کې اوروي.
د پولند صدر اعظم رسیال د پنځشنبه په ورځ وویل چې هیواد یې غواړي چې په افغانستان کې د پولندي ځواکونو د راتلونکي په اړه له ناټو سره خبرې وکړي، څو په دې حق له ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د پولندي ځواکونو حضور ګټه لري او کنه. هغه دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د افغانستان د پوځي ماموریت په باب په اروپا کې اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي او د ناټو تړون عمومي منشي په نیویارک کې د افغانستان پر ماموریت د بیا کتنې غوښتنه وکړه، څو د تړون زیاته پاملرنه عام افغان ولس ته وي. د پولند مرستیال صدر اعظم وویل زه غواړم اطمینان ترلاسه کړم چې په افغانستان کې د پولندي ځواکونو حضور اغیزمن دی او آیا موږ د پولندي ځواکونو د ژوند د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات کوو او کنه. د په عین حال کې ویل چې باید په افغانستان کې هدفونه مشخص او ټاکلي وي، مثلا دا چې ترکله د څه لپاره او د ناټو ځواکونه هلته څه غواړي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په ملګرو ملتو کې د افغانستان د امنیت لپاره د هیواد نورو ځواکونو د لیږلو غوښتنه وکړه. هغه په ځانګړي ډول د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره د روزونکو او د افغان ځواکونو د معاش لپاره د مالی مرستې غوښتنه وکړه. راسموسن وویل موږ باید بدلون راولو، باید د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارو، نو باید زیات پام د افغانستان خلکو ته وکړو څو د خپل ځان ساتنه په خپله وکړي. دا هغه څه دي چې موږ د هغه لپاره نن په افغانستان کې یو. لبلې خو د پولند د صدر اعظم رسیال وایي چې پولندي ځواکونه به وروسته له هغه افغانستان ووځي چې له ناټو سره په دې باب خبري وکړي. هغه وویل پولند په خپل سر پریکړه نشي کولای او همغه راز به پریکړه کوي چې په عراق کې وکړي. پولند په افغانستان کې 2000 عسكر لري چې په غزنی کې میشتي. تر اوسه پورې 14 پولندي سرتیري وشل شوې دي.
پولند وایي په افغانستان کې د پولندي ځواکونو د مؤثریت په باب له ناټو سره خبرې کوي. زموږ له آزادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې به هم د افغانستان مسایلو ته دوام ورکوو او په دې اړه راپورونه لرو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
به هم اسمت سروان را سره ده او یو بل موضوع لرو چې په دې اړه تفصیل اوروي. جاپان وایي چې امریکا سره به د دې هیواد په اړیکو کې لومړنی مطرح موضوع په افغانستان کې همکاري وي. د جاپان صدر اعظم دا خبره د امریکا په پیټسبورګ کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په حاشیه کې وکړه. د کاغلی هاتو یاما د څرګندونو نور جزئیات بیا هم اسمت سروان وړاندې کوي چې دا د پستوډیو کې به هم را سره ده.
بله، هاتو یاما د امریکا په پیرسبورګ کې چې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه پکې روانه ده، له خبریالانو سره د خبرو په مهال وویل د ډاډه نه ده چې په جاپان کې د امریکایي ځواکونو د اډې د بدلیدو مسله خامخا په یو کال کې اواره شي. هغه ویل فکر کوم کله چې د جاپان د حکومت او د باراک اوباما د ادارې ترمنځ د اړیکو مسله مطرح کیږي، لومړنی موضوع چې باید موږ یې عملي کړو هغه افغانستان دی. په افغانستان کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مکریسټل د هیواد ته د نورو ځواکونو د ورلېږلو غوښتنه کړې، خو جاپان په دې غور کوي چې د افغانستان په جګړه کې خپل ونډه پای ته ورسوي. که څه هم جاپان غواړي چې د هند په سمندر کې د خپلو بیړیو په وسیله په افغانستان کې د امریکا او نړیوال ائتلاف الوتکو ته د سونګ موادو د ورکولو پروګرام بند کړي، خو د افغانستان د بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ لپاره خپل مرستې جاري ساتي. د هاتو یاما ډیموکرات ګوند ویلي دي چې نور به د هند په سمندر کې خپل بحري ماموریت تمدید نکړي. د هند په سمندر کې د ناټو او امریکا الوتکو ته د سونګ موادو د ورکولو ماموریت په راتلونکي جنوري کې پای ته رسیږي. په تیرو کلونو کې هم هر ځل د دې ماموریت د اوږدېدو پر سر د جاپان په پارلمان کې تاوده او لانجمن بحثونه شوي دي. جاپانی رسنیو وویل امریکا له جاپان غوښتي دي مخکې تر دې چې ولسمشر باراک اوباما په نومبر کې توکیو ته سفر وکړي متبادل پلان دی وړاندې کړي، خو صدر اعظم هاتو یاما له ولسمشر اوباما سره ورستۍ کتنې ته په اشاره وویل له ولسمشر اوباما سره په لومړني ملاقات کې موږ پر کوم قاطع پلان پریکړه ونه کړه، خو ما د افغانستان په حق له خپل نظر او احساس ورته څرګند کړ.
دا د آزادۍ رادیو ده. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو که غواړئ چې هغه مطالب چې درنه پاتې شوي دي په اړه تفصیل واورئ او یا هغه خبرونه چې د آزادۍ رادیو د خبرونو څخه تاسو پاتې شوي چې اوریدونه تاسو به برخې شوي، نو د آزادۍ رادیو انټرنیټ باندې وګورئ، آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ. او اوس هم نور راپورونه. د خوست امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په اتو نارم ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په مقصد د ملي اردو په مشرۍ د تندر شپک په نوم تصفیهوي عملیات پیل شوي دي. په خوست کې د ملي اردو ځواکونو درستیزوال جنرال ظهیر وردک وویل دا عملیات به تر هغه دوام وکړي چې د سیمې له وسلوالو مخالفینو پکې شوي نه وي. په خوست کې د ازادۍ راډیو خبریال امیر بهیر او په دې ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه نور تفصیل.
په خوست کې مشر د ملي اردو ځواکونو درستیزوال جنرال ظهیر وردک وایي د تندر شپک په نوم د غګر تصفیه عملیات چې ملي اردو مشر په غاړه لري او ملي او سرحدي پولیس او د ملي امنیت ځواکونه پکې شامل دي، د دې ولایت په هغو اتو ولسوالیو کې پیل شوی چې په دې وروستیو وختونو کې ترې د زیاتو ناامنیو او د طالبانو د فوځي خوځښتونو رپورټونه ورکول کېدل. د زیاته کړتیا ولیدل شي، نو په خوست کې مشر د ائتلاف ځمکني او هوایي ځواکونه چمتو دي چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته ورودانګي.
سوالی که استثناء اندازه پول سوالی که نه نور پتل پول سوالی که زمونگا مشترک عملیات چه پکه پولیس ملی سرحدی امنیت ملی او دی ملی اردو زواکونو تر رهبری لانده عملیات شروع شویدی. دی عملیاتو پا نتیجه که دره ایمین خونسا شویدی او بعض مشکوک کسان چه وز دی گربز پول سوالی او دی لکنو پساها که لن دیغه پلاتنه که مصروفیو اندارنگا سلور پیزم اینه چه دی دشمن لخات شنباود پساها که زیفزای شویدو دی سلوران کنده اصلا لخواه کرش انتجار ورطور کرشو. شو
د تندر شپک پنوم د افغان ځواکونو د غګر تصفیه عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې په دې وروستیو وختونو کې د خوست په ښار او ځینو ولسوالیو کې پر ټولګټو تاسیساتو او امنیتي ځواکونو باندې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې بمي چاودنې او وسلوال بریدونه زیات شوي دي چې په ترڅ کې تر دې دمه د امنیتي ځواکونو په ګډون په لسګونه بېګناه وګړي مړه او ټپیان شوي دي. د بلې خوا طالبان ادعا کوي چې د یو شمېر لرې پرتو ولسوالیو ځینې سیمې د دوی د وسلوالو کسانو په ولکه کې دي، خو جنرال ظهیر وردګ بیا د طالبانو دا ډول ادعاوې بې بنسټه بولي او زیاتوي چې طالبان نه د وسلوالو ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان لري او نه هم کومه سیمه د دوی تر کنټرول لاندې ده.
د عملیاتو اهداف هغه مرکزونه یا هغه زیرمې چې د مخالفینو په ولسوالیو کې وجود لري د هغې د کشف او د منځلولو په خاطر باندې پلان شوي دي. دوی دغه ادعاګانې کوي چې موږ په ولسوالیو کې حضور لرو، موږ د دوی د حضور د پیدا کولو په خاطر باندې خپل عملیات په غوڅه توګه باندې پیل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په همدې ورځ د خوست د منګلو په سیمه کې چیرې چې د ملي اردو تر مشرۍ لاندې د تندر شپک عملیات ادامه لري، د ملي اردو یو سرتېری مړ او دوه نور ټپیان شوي دي. طالبان ادعا کوي چې دا پیښه د دوی د وسلوالو کسانو د برید په پایله کې رامنځته شوي، خو امنیتي مسؤلین بیا وایي دا پیښه د وډاټسن موټر د چپه کېدو له امله رامنځته شوي، نه د طالبانو په حمله کې.
په هلمند ولایت کې د دوو لویو خصوصي ترانسپورتي شرکتونو نهر سراج او هلمند بس پر لویو بسونو نن سهار وختي د کندهار هلمند پر لویه لاره د نامعلومو وسلوالو لخوا ډزې وشوي. د دې شرکتونو استازي وایي چې له ملکي سپرلیو څخه دوه تنه ټپیان شوي او یو په ډزو وژل شوی. دوی وایي نه پوهیږي چې دا کار به چا کړی وي، خو شکایت کوي چې د لارې په اوږدو کې غله زیات شوي دي. له دې مخکې هم د دې لارې موټر چلوونکو شکایت کاوه چې پولیس له دوی پیسې اخلي. له هلمنده د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه دا راپور راستولای.
د کندهار هلمند ترمنځ د لوی لارې پر سر د سپاریانو په موټر نن سهار مهال د نامعلومو وسلوالو له لورې په ډزو کې یو تن ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان شوه. په لشکرګاه کې د نهر سراج بس د خصوصي شرکت نماینده ازادي راډیو ته وویل چې سهار څه کم څلور بجې د دوی موټر د لشکرګاه نه په څو کیلومترۍ کې د نامعلومو کسانو له لورې تر ډزو لاندې په داسې حال کې راغی چې چا ورته د ودرېدو هم نه وویلي. د نهر سراج بس د شرکت نماینده حاجي دستګیر وویل چې په هغه ډزو کې چې د دوی پر موټرو شوی دی یو تن وژل شوی دی.
وی دې زموږ د مټر اندار مچ سوي دي، داو بغل پر اندار باندې زبول سوي ده. نو موږ غواړو چې زموږ مټران د دې مخېسته ونن کړه پېښه وسوړې تر اوسه داس پېښه نه وسوي. د مخېسته موږ غواړو چې زموږ مټران کړه طالب هم کې طالب دې امنیت وساتي، کړه حکومت هم کې رواني حکومت یې امنیت وساتي. دا د چارګل د پم پر منځ کې د څنګه وکړسته د تر دغه صاحب باندې سوي ده. اوس ته چې ما خبر نیولې دي خپل د استادان سره هغه ته موږ اوس ته دا چې لږ نږدې مو د بشام نو دي پوسیتی رسیو د پوسیو هغه په هغه پاکیو خالی پاک دا یو لپاره پر پکسی شي څو دی د پای په اخیری چوکې کې مناست.
دا موټر چلون کې له دولت نه غوښتنه کوي چې ستونځي جدي ونیسي او د حل لپاره لاره وسنجوي. د نهر سراج بس پر موټر باندې په داسې حال کې د سو ډز لامل شکایت کوي چې په عین حال کې د همدې ورځ په سهار د هلمند په نوم د یو خصوصي شرکت پر لوی 303 ډوله موټر باندې هم وسلوالو برید کړی دی او دوه نفر د ماشوم په شمول ټپن کړی دی چې د هلمند بس د کسانو په وینا د کندهار په میرویس روغتون کې یې درملنه کیږي. په هلمند کې کېدای شي د دې خصوصي شرکت کارونه په ټپه ودرېږي، ځکه د دې شرکت کسان وایي چې په لوی لار باندې امنیت ټینګ نشي، نو یو ورځ به دې ته اړتیا چې خپل کارونه ودروي.
بلې نن سهار چې موږ موټر حرکت وکړو په کم څلور بجې د لارې په مسیر کې د نصراج په منطقه باندې دغه واقع مخته راغلی. هلته چې د یو بغل د خانه په دې باندې سوی په دغه کې دوه نفر از موږ زخمي سوی دي، معمولي په پښه باندې کېدل چې و کښنی و جنې و یو بل نفر ورسره چې دغه ترې کېده کوو. دغه نور څه استاد موټر ته یو ځای پورې رسول د مخته دا څوک نه و ته درې درې شهر موږ ته چې موټر و دروي اصلي والو. دغه نور څه به پوسې واته ورغلي خواته پوسه کې مې څوک نو هغه نه مخکې دی تللی د سکندر ته زخمیان رسولي.
د یادونه ورته چې دا لومړی ځل نه دی چې د کندهار لشکرګاه ترمنځ د چلیدونکو موټرونو پر سورلوی باندې ډزې کیږي. وړاندې تر دې هم په همدې لاره د غلو لوري د موټر چلوونکو او سورلوی نه پیسې او جواهرات چور او تلان کړه، خو د دې وروستي پیښې پرله تر دې دمه چا په غاړه نه اخیسته. باید ووایم چې په دې اړه تر زیات زیار وروسته هم ونه توانېدلم چې د امنیتي کسانو غږ راواخلم.
سمغه غله ازادي راډيو ورې قدر منوريدونکو د افغانستان د امنیتی حالت په اړه راپورونو ته دوام ورکو. د کونړ ولایت په نارنګ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د نړیوالو ځواکونو څلور سرتیری ټپیان شوي دي او د دوی یو موټر ویجاړ شوی. له بلې خوا د دې ولایت په وټپور ولسوالۍ کې پر یو کور د توغندي د لګېدو په پیښه کې څلور ولسي وګړي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په دې اړه تفصیل په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روحلا انوري په یو راپور کې راستولی.
په ختیز زون کې د نړیوالو ځواکونو د مطبوعاتي دفتر یو تن افغان مسول پر تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام د ایساف یو کاروان د کونړ جلال آباد پر سړک د اسدآباد پر لور را روان و چې د نارنګ ولسوالۍ په شړلو سیمه کې د وسلوالو طالبانو په کمین برابر شو. او د ټپیانو حالت څنګه دی؟ هغه ویل همداراز تیره ورځ د وټپور په ولسوالۍ کې د پرتو نړیوالو ځواکونو پر مرکز وسلوالو کسانو د هوانونو څو توغندۍ راوتوغولې چې په دغو توغندیو کې ایساف ته کوم ځین نه دی رسېدلی، خو یوه توغندۍ د هستوګنې پر کور لګېدلې چې په ترس کې یو ماشوم ټپي شوی او د زخمي کوچني درملنه نړیوالو ځواکونو په خپل نظامي مرکز کې ترسره کړې ده. بلخوا د وټپور ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد علي پر تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې پر کور لګېدلې توغندۍ نړیوالو ځواکونو توغولې وه. د وټپور ولسوالۍ یو تن دولتي چارواکي چې له نوم ښودلو او خبرو ثبتولو څخه ډډه وکړه پر تلیفون ازادي راډیو ته وویل کله چې وسلوالو طالبانو د نړیوالو ځواکونو پر مرکز د توغندیو برید وکړ نو ایساف هم په ځوابیې ډزو پیل وکړ چې د نړیوالو ځواکونو د توپ یوه ګولۍ د قلا کلی سره نږدې په یو کور ولګېده او په ترس کې څلور تنه ولسي وګړي وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. موږ چې کله د کونړ ولایت د امنیت قومندانۍ مرستیال مل پاسوال عبدالصبور الایار سره اړیکې ټینګې کړې هغه د پیښې تایید وکړ او د جزئیاتو په باب یې وویل. ذبیح الله مجاهد چې ځانته د وسلوالو طالبانو ویان وی پر تلیفوني ازادي راډیو ته دا وکړه چې د نارنګ ولسوالۍ په برید کې یو موټر ویجاړ کړي او په کې ناست ټول بهرني سرتیری وژلې دي. ذبیح الله د وټپور ولسوالۍ د پیښې په باب څه ونه ویل. دا لومړی ځل نه دی چې په جنګ کې د ښکېلو اړخونو په ډزو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله رسېږي، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته ګڼې پیښې شوي چې په ترس کې په لسګونو عام خلک یا وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي.
په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د جنوب او ختیځ ولایتونو امنیت ته ځیر دي، خو په شمال کې په تیره بیا په کندز ولایت کې امنیتي وضعیت ورځ په ورځ په خرابېدو دی. د راپورونو له مخې وضع دومره خرابه شوې چې جرمنیانو عمراني کارونه په ټپه درولي او په لرې پرتو کلیو کې د حکومت مخالف وسلوال بېغمه ګرځي. د کندز د امنیتي وضعیت د خرابېدو علت څه دی؟ افغان سیمه ییز چارواکي څه وایي او جرمنیان څه نظر لري؟ د ازادي راډیو د خبر څنګه دا مسله په یو مفصل راپور کې څېړلې ده چې جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
کله چې وسلوالو طالبانو څونی مخکې په کندوز کې د تیلو دوه ټانکر وتښتول نو په نړیواله سطحه دا پیښه د خبرونو سر لیک شوه. د جرمني پوځیانو قمندان امر وکړ چې هوایي برید وشي او په دې پیښه کې پولیسکونو هغه ملکیان ووژل شول چې غوښتل یې تیل خپلو کورونو ته یوسي. دغه پیښه یوازې له دې پلوه د تعجب وړ نه وه چې ملکیان پکې ووژل شول، بلکې د مکان له پلوه هم حیرانوونکې وه، ځکه چې نه په جنوب کې شوې وه او نه هم په ختیځ کې چې جګړې پکې روانې دي. د افغانستان په شمال کې له یو نیم کال راهیسې طالبان راپیدا شوي دي. په کندوز کې د دغو حکومت مخالفو وسلوالو د سر راپورته کېدو په برخه کې د کندوز یو شمېر اوسېدونکي وایي چې علت یې له تاجکستانه د کندوز له لارې د ترانزیتي لارې تیرېدل دي. تاکل شوې ده چې د پاکستان پر ځای د تاجکستان له لارې افغانستان ته د بهرنیو پوځیانو لپاره اکمالات وشي. د کندوز د والی مرستیال حمید الله دانش آزادی راډیو ته وویل
ولایت کندوز د گذشته یکی از مراکز بسیار رانده و مهم طالبا بوده.
کندز ولایت پخوا هم د طالبانو یو غښتلی مرکز و چې د هغه تاثیر لا هم د ټولنې په مختلفو برخو کې احساسیږي. همداراز ناټو غواړي د شیرخان بندر له لارې اکمالات وکړي، نو د افغانستان دښمنانو القاعده او طالبانو پریکړه کړې ده چې د سیمې امنیت ګډوډ کړي.
د جرمني د مهمې مجلې دی ویلت د بهرنۍ تګلارې د برخې مسؤول کلیمنس ویرګن په وروستیو کې کندز ته ولاړ او کندز ته څیرمه یې د جرمني پوځیانو اډه ولیده. دی وایي
I was there at the office of the press officer of the Kunduz base.
زده کندوز پاړی کې د مطبوعاتو په څنګه کې وم. هلته ما د 2009 کال یو لوی کلیزې ولیده په کې هغه ورځې په شرچایي رنګ په نښه شوی و چې دښمن پکې بریدونه کړي دي. کله چې دغو پیښو ته له اپریل څوک ځیر شي نو د حیرانۍ دی چې ټوله جنتري شرچایي شوې ده. یوه ورځ ډزې شوي، بله ورځ ځان وژونکی برید شوی او بله ورځ کمین نیول شوی. دا د دښمن په بریدونو کې د ډېر زیاتوالي څرګندوي کوي.
په 2002 میلادي کال کې چې کله د جرمني عسکر کندوز ته ولاړل، هغه مهال په کندوز کې کراري وه. په کندوز کې د جرمنیانو هرکلی وشو. دوی هلته یو لړ عمراني پروژې پیل کړې، خو نن چې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي، د دوی د بیا رغونې کارونه ورسره په ټپه درېدلي دي. ویرګن وایي
Because of the worsening security situation, the German Ministry of Development
د خراب امنیتي وضعیت له امله د جرمني د پراختیا وزارت له کندوز خپل خلک وایستل. له دغه ولایت مؤسسې وایستل شوې او جرمني پوځیانو ماته وویل چې په کلیو کې ګرانه ده چې له خلکو سره اړیکې ونیول شي. ما د هغه جزو تام له عسکرو سره ولیدل چې یو کال په کندوز کې و او په جولای کې بیرته جرمني ته راغلي و. دوی وویل امنیتي وضعیت 100% خراب شوی دی. پخوا به دوی په عادي موټرو کې ګرځېدل، عادي جیپانو کې به کلیو ته تلل، له خلکو سره به یې خبرې کولې، معلومات به ترلاسه کول، له دوی سره په ارتباط کې وو، او نن سبا کلیو ته یوازې په زغروالو موټرو کې سفر کیدی شي.
ویرګن زیاته کړه چې کلیوال لا هم د جرمني عسکرو هرکلی کوي، خو خلک له ناټو سره د همکاري له امله بیا له وسلوالو وېرېږي. په اوړي کې جرمني عسکرو د افغان پوځیانو په مرسته په چهار درې ولسوالۍ کې څو ځله عملیات وکړل او سیمه یې له مخالفو وسلوالو پاکه کړه، خو وروسته بیرته پکې طالبان پیدا شول. جرمنیانو او حکومتي چارواکو د دې علت د منابعو نشتوالی یاد کړ. د کندوز والی محمد عمر جرمنی ورسپانی دیر شپیکل ته وویل د چهار درې وروستي عملیات څخه بریالي نه و چې له پولیو پوځیانو سره د هوایي ځواکونو سم مرسته نه کیده. عسکرو ډیر احتیاط کاوه، حتی ډیر ځایه له خپلو زغروال موټرو نه راښکته کیدل.
د افغانستان په شمال کې د امنیتي وضعیت په اړه دا راپور مو واورېدم. قدر من اوریدونکو، دا د ماسپخین دوه نیمې بجې شوې. فریدا هوډ سیفی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوروي، او له هغه وروسته به بیا هم د راپورونو برخې ته ورشو.
د امریکا پوز د افغانستان په جنوبی سیمو کې د خپلو 15 عسکرو وژنه تایید کړه. د کندهار هلمند په لاره د دوو خصوصي شرکتونو پر موټرونو نن سهار نامعلومو کسانو برید وکړ. د افغان ولسمشر حامد کرزی له خوا په یو تازه خبره شوی فرمان کې ویل شوی چې د امنیتي ځواکونو معلول غړو ته به د کور لپاره یو نمره مزه ورکړي شي. د پاکستان استخباراتي مامورین وایي یوې امریکایي بي پيلوټه الوتکې په صوبه سرحد کې د مخالفو وسلوالو پر پټو ځایونو چې فکر کیږي د جلال الدین حقانی د ډلې بوي توغندي وشتل، په پیښه کې لږ تر لږه 10 وژل شوی دي. د امریکا د سنا مجلس موافقه وکړه چې له پاکستان سره خپل غیر پوځي مرستې زیاتې کړي. لویدیزو خبری رسنیو د یو ایرانی مقام له قوله ویلي چې تهران خپل دویمه اټومي هډه څرګنده کړې ده. بل خوا په فرانسې کې یوې جلاوطنې ایرانۍ ډلې په ایران کې د دوو هغو ځایونو تصویرونه او تفصیلات خپاره کړل چې د سپوږمکۍ له خوا اخیستل شوي وو، او ادعا کوي چې د ایران رژیم په دغو ځایونو کې د اټومي وسلو د جوړولو په اړه تحقیقات کوي. د جیشل د ډلې مشرانو د امریکا د پیټسبورګ په ښار کې د خپلې غونډې په ترڅ کې په دې موافقه وکړه چې د نړۍ د اقتصادي بحران په وړاندې په ګډه څه ډول دریځ غوره کړي. او د اسرائیل پخوانی صدر اعظم ایهود المرت نن د اداري فساد د تورونو له امله محاکمې ته حاضر کړی شو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر پرون رسنیو ته وویل چې یوازې دوه اونۍ وخت شته چې د اړتیا په وخت کې که اړتیا وي دوهم ځل انتخابات ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر داود علي نجفي پرون وویل یوازې د اکتوبر په دوو لومړۍ اونیو کې د اړتیا په وخت کې د دوهم ځل انتخاباتو امکانات شته، او له هغه وروسته بیا هوا سړیږي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلی دی چې د احتمالي بیا انتخاباتو لپاره د رایو پانو او نورو ضروري موادو د تیاریدو امر شوی چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په وینا د اکتوبر تر درېمې اونۍ به دا مواد تیار شي. خو ښاغلی نجفي وایي هغه وخت به ګرانه وي چې بیا انتخابات وشي، ځکه چې د لریو سیمو لارې به تړلې وي او که خبره نومبر میاشتې ته پاتې شوه بیا به نو ډېرې لارې تړلې وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر بیا مثال ورکړ چې په تیرو انتخاباتو کې چې په اکتوبر کې وشول ډېر لرې نه، په پنجشیر ولایت کې واورې ورېدې چې نږدې د رایو یو شمېر صندوقونه هم ضایع شوي وو. احمد شبرده، افغانستان د انتخاباتو د احتمالي دوهمې دورې، البته که د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پریکړه وکړي چې دوهم ځل انتخابات وشي، د دې احتمال په صورت کې د انتخاباتو د کېدو او نه کېدو په اړه په لندن کې لمیشت افغان کارپو غلام محمد زرملوال سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته یې بلنه درکوم.
داسې رپورټونه خپاره شوي دي سه درایو د پانو د بیا چاپ امر شوی دی، څه فکر کوي کچیر د انتخاباتو نتایج داسې شي چې بیا انتخاباتو ته اړتیا پیدا شي، د انتخابات په اوسنیو شرایطو کې ترسره شي؟
چې اول خبره دا ده چې چیرته حتی دا و هم سي او انتخاباتو ته غم پیدا شي، څوک دا تضمین کولی شي چې دې ته به خلک راووزي یا خلک به رای ورکي؟ دغه دلیل هم دوه شی دي، یو دا ده چې هوا سړه ده او دوم هغه چا چې انتخابات وکړل هغه چې د توپک ګولۍ ته ودرېد هغه چې ووته په سترګې باندې هم څه کوله هغه وایي چې دلته وړې که کوم انتخابات کېږي هغه به بیا تر پخوا باندې که درغلۍ کوي نو هغه به تر کومه دلته ښیي.
تاسو د بیا درغلیو اندېښنې ته اشاره وکړه، که چېرته دغه اندېښنه وي او هوا هم سړه وي او لکه څرنګه چې تاسو ویل ګرانه وي چې بیا انتخابات ترسره شي، که چېرته دا کار ونه شي افغان حکومت به څرنګه مشروعیت خپلوي؟
اول زه دومره معلومات نه لرم چې دا درغلۍ تر کومې اندازې پورې وي. هغه دلیل هم دا شی ده چې په دې حالاتو کې هیڅوک هم نه پوهېږي، د یوې خوا نوم یادېږي، د بلې خوا نوم نوم نه یادېږي، دا درغلۍ چېرته وي، څنګه وي، په څومره شکل به وي دا معلومه نه ده. دوم اصلي موضوع د دې هم معلومه نه ده چې واقعا د درغلیو خبره ده کومه بله مسله یې شاته ده. درېیمه خبره دا شی ده چې اصلا مشروعیت د یوه حکومت هغه په دغه اساس باندې په دې شکل باندې که دا اوس مشروعیت ونه لري چې هماغه کمیسیون و هماغه خلک دي او دغه ملت رایه ورکړې ده، نو بیا هم سوال دلته پیدا کېږي چې آیا په آینده کې به دا مشروعیت څنګه په آینده کې به څوک دا تضمین کوي چې دا راتلونکي انتخاباتو کې به درغلۍ نه وي؟
داسې هم ویل کېږي چې شاید د ضرورت په وخت دوهم ځلي انتخابات پسرلی ته دندنې شي، څه فکر کوي که چېرته هغه وخت کې بیا دوهم ځلي انتخابات ترسره شول امکانات شته؟
بیا ارز وکم ګوره، خبره داسې یو چل ده چې اصلا په دغو انتخاباتو کې د درغلیو او د هغو څه چې د تاسو پورې سوي دي بیا هم دا شی معلومه نه ده د ملت چې په هر قسم باندې شي هغه د خلا د قدرت راځي او دا به دومره ستونزې وزېږي د ملت لپاره چې څوک په بیا راټولولی نه شي.
افغان کارپو غلام محمد زرملوال و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د انتخاباتو د وروستیو نتایجو له اعلان وروسته د دوهمې دورې د جمهوري ریاست د رایې اخیستنې په اړه خبرې کولې. البته د دې احتمال په اړه چې آیا دا دوهمه دوره انتخابات به د ژمي له رارسېدو سره سم او د په داسې حال کې چې د واورو په ورېدو سره به د افغانستان د لرې پرتو سیمو لارې بندې شي، په داسې یو صورت کې به بیا هم انتخابات وشي او کنه؟ په دې موضوع یې خبرې کولې.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوام کې د اونۍ انتخاب اونیس پروگرام درته اورو. د پاکستان حالاتو ته کتنه کوو او په کابل کې د موسیقي د نړیوال فستیوال په اړه یو راپور در اورو. خو نو راپورونه هم شته. په بلخ ولایت کې مسؤل چارواکي وایي د رخصتۍ یوه ورځ خلکو ته میلیونونه افغانۍ تاوان اړوي. په مزار شریف کې د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه له چارواکو سره خبرې کړي او راپور راکوي.
یو ورځ عمومي رخصتي تقریبا 13 میلیونه افغانۍ په بلخ ولایت کې خلکو ته مالی توان اړوي. د بلخ د اقتصاد مشر عبدالرحمن وایي چې په دغه ولایت کې څه کم نظره کسبګر 250 مارکیټونه 2000 دولتي کارکونکي دي چې د رخصتۍ په ورځ په وسطي ډول کسبګر 1000 افغانۍ او د دولت کارکونکي لږ تر لږه 100 افغانۍ زیان سره مخ کیږي. د بلخ د اقتصاد مشر عبدالرحمن وایي که د رخصتۍ منفي اغېزې د بلخ ولایت د اقتصاد په اړه وڅېړو. د رخصتۍ په ورځو کې دوکانداران، مامورین او په مارکیټونو کې کاروبار کوونکي ټول وزګار پاته کیږي.
تاثیرش بالای وضعیت اقتصادي یک ولایت و بخصوص ولایت بلخ اگر محاسبه بکنیم، در مجموع در سطح ولایت بلخ تقریبا در حدود 7500 یا 7461 نفر مصروف کاروبار دوکانداری است.
دای وایي که چیر عمومي رخصتۍ په بلخ ولایت کې 2500 تنه دوکانداران، 2500 د واټونو پر غاړه د قرفې خواندان، د 250 مارکیټونو کاروبار کوونکي او په زرګونه دولتي مامورین بیکاره پاته کیږي. نوموړی وایي رخصتۍ یا استراحت د بشري اړتیاوو څخه شمیرل کیږي چې په اړه یې ټاکلې ورځې معین شوي دي. د جمعې ورځې یادیږي، ولې په یوه بېوزله هیواد لکه افغانستان کې د میاشتې د څو نړیوالو او ملي ورځو لمانځل چې لسو ورځو ته رسیږي په مجلل ډول مراسم ترسره کول اقتصاد ډېر زیانمنوي.
رخصتۍ های بسیار دوامدار و متواتر و پیهم هم بی تاثیر بالای وضعیت اقتصادی کشور و بخش بالای وضعیت اقتصادی یک
د عبدالرحمن پند چې پرلپسې توګه رخصتۍ د ویلټولنې هیواد او ولایت پر اقتصاد مستقیما منفي اغېز لري. په همدې توګه دوکاندار او کسبګر وایي چې پر رخصتۍ کې د کاربندۍ په اساس نه یوازې دوی ورځنۍ مالی توان کوي، بلکې خپل مشتریان چې له لرو سیمو څخه راځي د سرګردانۍ تر څنګ هغوی بیګانه کیږي.
زه محمد مزار شریف د ښاري تن دوکاندار، پر رخصتۍ کې نه یوازې چې موږ زر یو نیم زر تاوان کوو، زموږ بایفران چې د لرې کلیو څخه راځي دلته سرګردانه کیږي، موږ هغه خپل بایفران له لاسه ورکوو. د دوکان په تړو سره یو تعداد مالونه چې دي هغه خرابیږي، له منځه ځي. نو په دې توګه پرلپسې رخصتۍ موږ ته زیاد مالي زیانونه رسوي.
د بلخ ولایت د اقتصاد د ریاست مشر عبدالرحمن وایي چې په هیواد کې د دوو ورځو د رخصتیو ترمنځ ورځ هم رخصتۍ شمیرل کیږي، نو په دې توګه په یوه کال کې هیوادوال په سلګونو میلیونه افغانۍ مالی زیان ویني.
وخت د ماسپښین 2 بجې او 40 دقیقې دی. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په کابل کې نن د موسیقۍ څلور ورځنی نړیوال فستیوال پیل شو. په دې فستیوال کې د افغانستان، پاکستان او هند د محلي موسیقي یو شمیر سندرغاړو او سازغږونکو هنرمندانو برخه اخیستې ده. مسؤلین وایي د دوی هدف دا دی چې د دې درې واړو هیوادونو محلي هنرمندان یو د بل موسیقي وپیژني. د دې موضوع تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
کابل کې د محلي موسیقي سلور ورځینی نړیوال فستیوال د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت او په کابل کې د فرانسې د فرهنګي مرکز په هڅو او مالی مرسته پیل شو. د فستیوال مسؤلینو وویل د دوی هدف دا دی چې د درې واړو هیوادونو، افغانستان، پاکستان او هندوستان، هنرمندان یو د بل محلي موسیقي وپیژني او فرهنګي اړیکې سره ټینګې شي. د فستیوال په حق له په کابل کې د فرانسې د فرهنګي مرکز د محلي موسیقي سیډونکو ژغم رویس د ازادۍ رادیو ته وویل
دوم فستیوال بین المللي که از هدفش بوسوزی امی فرهنګي او موزیکي افغانستان
د وویل د محلي موسیقي د دوهم نړیوال فستیوال هدف د افغانستان د محلي موسیقي بیا جوړونه ده. د هند او پاکستان نه هم سندرغاړي او سازغږونکي راغلي دي. په دې فستیوال کې به د درې واړو هیوادونو هنرمندان د محلي موسیقي په حق خپل نظریات سره شریک کړي. نن شپه بدخشانی موسیقي اورول کیږي او استاد در محمد کشمی او میر مفتون بساز او آواز سره یو کړي. دوبل دی فستیوال ته د افغانستان له شمال څخه مشهور سندرغاړي در محمد کشمی، میر مفتون او استاد بهاودین تنبورنواز بلل شوی دی. فستیوال به سلور ورځې دوام وکړي او په هر مجلس کې به په نوبت سره افغان، پاکستانی او هندي هنرمندان سندرې ووایي او سازونه به وغږوي. مسئولین وویل دوی هڅه کوي چې په راتلونکي کې د محلي موسیقۍ د فیستیوال لمن نور هیوادونو ته هم وغځوي او د ډیرو هیوادونو محلي سندرغاړي او ساز غږونکي یو بل ته سره نږدې کړي. د هیواد مشهور تنبوره غږونکي استاد بهاودین وویل دوی په سیمه کې د هنرمندانو کومه اتحادیه نه لري او نه ورته مسؤولو چارواکو کومه پاملرنه کړې ده، بلکې دوی په خپل همت سره محلي موسیقي ژوندۍ ساتلې ده. استاد بهاودین وویل
پارچه‌های ملی وطن ما هم چه داره ما زیر تاثیر موسیقی که نامده است از خود ماست.
دوویل د خپل هیواد سو محلي سندریز ټوټې لرو. زمونږ محلي موسیقي سوچه ده او د یوې موسیقي تاثیر پرې هم نه دی پرېوتی. که له مونږ سره مرستې وشي او وهڅول شو مونږ به محلي موسیقي پرې نه ږدو چې هېره دې شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کابو دیرشو کلونو کې د دې هیواد تکړه او مشهور سندرغاړي د جنګونو له امله د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي. ځینو یې په بهرنیو هیوادونو کې هنري فعالیتونه جاري ساتلي او ځینې یې له هنره ګوښه شوي دي او په هیواد کې پاتې هنرمندان له مربوطو ادارو څخه غواړي چې دوی د سره راټول او هنري فعالیتونو ته دې وهڅوي. خان محمد سند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیره بیا د صوبه سرحد او قبایلي سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفاً د آزادی رادیو د انګریزي ژبې ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان راجستر کړئ. www.referl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي web@referl.org.
زموږ غږله آزادۍ رادیو اوري. د امریکا کانګرس د پنځشنبه په ورځ پاکستان ته په کال کې د 1.5 میلیارد ډالرو د مرستو طرح منظور کړه او تمه ده چې د استازو جرګه به هم تصویب کړي. د امریکا ولسمشر د پاکستان د ملاتړو هیوادونو په غونډه کې د سخت دریځې پر وړاندې مبارزې لپاره له پاکستان سره پراخې مرستې حتمي وبللې، خو سیاسي څېړونکي وایي چې د امریکا دا کومکونه د واشنگټن او اسلام آباد په ګټه دي او د ګاونډي افغانستان پر وضعیت به کوم مثبت تاثیر ونه کړي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د خبري آژانس د راپور جزئیات اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان د ملاتړو هیوادونو غونډې ته وویل په پاکستان او سیمه کې د سخت دریځې پر ضد روانه مبارزه هله بریالیتوب ته رسېدی شي چې له اسلام آباد سره دوامدارې او پراخې مرستې وشي. اوباما چې په دې غونډه کې د خپل پاکستاني سیال آصف علي زرداری سره په څنګ کې ناستو وویل باور لري چې هیلې پر مایوسیو کامیابېدلی شي او دا کار د پاکستان خلکو ته د فرصتونو په برابرولو او له دغه هیواد سره په دوامداره اقتصادي مرستو سره ممکن دی. د فرانسې خبری آژانس د امریکا د جمهور رئیس په حواله وایي ټول غړي ملاتړ هیوادونه د پاکستان او د دغې سیمې په ثبات کې مشترکې ګټې لري او باید چې د پاکستان ملاتړ وشي څو د سخت دریځې ګواښ چې دا هیواد امریکا او ټوله نړۍ ورسره مخامخ ده له منځه لاړ شي. د امریکا د سنا مجلس د تروریزم پر ضد مبارزې په لړ کې د متحده ایالاتو اساسي متحد پاکستان سره د ژمنو د ترسره کولو د ثبوت لپاره د پنځشنبه په ورځ تر 2014 میلادي کال پورې په کلنی ډول د 1.5 میلیارد ډالرو د مرستو طرحه په غوڅ اکثریت سره منظور کړه. د فرانسې خبری آژانس پوینا د امریکا د کانګرس د اساسو جرګه به ډیر ژر دغې طرحې ته رای ورکړي او ولسمشر اوباما ته به د توشیح لپاره واستول شي. خو د افغانستان او د سیمې د سیاسي چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې له پاکستان سره د امریکا دغه مرستې په سیمه کې د اسلام آباد او واشنگټن د ګټو د خوندي ساتلو لپاره دي او دا ډول کومکونه د افغانستان پر اوسني کړکېچن وضعیت کوم مثبت تاثیر نه لري. د سیاسي چارو کارپوه داد نورانی آزادی راډیو ته ویل
از نظر ما پاکستان در 30 سال اخیر یکی از نقاط اصلی
زما په فکر پاکستان له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په دې سیمه کې د امریکا د سیاستونو د عملي کېدو په مرکز بدل شوی او واشنگټن توانېدلی چې د اسلام آباد په واسطه په سیمه کې خپلې پالیسۍ عملي کړي. امریکا په دې وروستیو کې اعلان کړی چې غواړي په اسلام آباد کې د خپلو استخباراتو یو ستر مرکز جوړ کړي. زما په نظر دا مرستې د پاکستان د ثبات لپاره او په سیمه کې د امریکا د سیاستونو د تطبیق لپاره ګټورې دي، خو د افغانستان د امنیت او آرامۍ لپاره کومه ګټه نه لري. زه په دې باور یم چې امریکا اوس غواړي افغانستان په دیرش کاله پخوانی پاکستان بدل کړي.
خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچرډ هولبروک وایي له اسلام آباد سره د امریکا مرستې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا ټینګښت لپاره چې یو وخت کړکېچنې شوې وې اوس مهمې دي. د فرانسې خبری آژانس وایي امریکا غواړي چې په دغو مرستو سره په پاکستان کې د دموکراتیکو اصلاحاتو او اقتصادي پرمختګ له لارې د سخت دریځۍ پر وړاندې مبارزه پراخه کړي. په نیویارک کې د پاکستان د ملاتړو هیوادونو غونډې ته د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری وویل هیواد یې لږه موده وړاندې کمزوری او له سترګو ګواښ سره مخامخ و، خو د هغه په وینا اوس وضع ښه شوې ده. زرداری وویل د پاکستان سیاسي ثبات او امنیت په اقتصادي پرمختګ کې نغښتی دی او یو باثباته پاکستان د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د نړیوالو په ګټه دی.
و موریدل چې د امریکا سنا یا د مشرانو جرګې پاکستان ته په کال کې د 1.5 میلیارد ډالرو د مرستې نوې طرحه تصویب کړې ده. په شمالي وزیرستان کې یو ځل بیا د مرموزو میزایلو حمله شوې ده چې د راپورونو له مخې د سیمې وسلوالو طالبانو ته زیان اړولی. عیني شاهدان او د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي دوی ګمان کوي چې دا حمله به د امریکا بې پیلوټه الوتکو کړې وي. د ازادي راډیو خبریال له پاکستانه پر دې موضوع راپور راکوي.
دا حمله د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې په ډنډي درپخیل کلي کې وشوه. د کلي اوسیدونکو په سیمه کې د پاکستان استخباراتي منابع وایي دا حمله هم د بي پيلوټه امریکایي الوتکې لخوا ترسره شوې ده. په لومړي سر کې د څلورو کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی و، خو وروستي راپور نه وایي. په دې حمله کې 12 کسان وژل شوي او 100 نور ژوبل شوي دي. د دې حمله په اړه په سیمه کې یو آزاد خبریال سیلاب مسعود د ازادي راډیو ته داسې وویل:
د شمالي وزیرستان د مرمشاد سره نږدې د ډنډ درپخیل و. په کلي سي د امریکني بغیر د پایلټ جوز د دوو میزایل باندې حمله کړې دي چې د کومې په نتیجه سره د احمد افغاني نوم یو کور نشانه کړی شوی دی. د ابتدایي اطلاعاتو په مطابق باندې دا ډرون حمله سره لاس کسان مرکړې شوي دي او تر اوسه پورې دا پته ونه لګ آیا دے ڈرون پر حملہ سے نور چوکا یا خاص سے اگر ملکیوں رسوی دی او کدا.
په روانه میاشت کې دا څلورم وار دی چې د پاکستان قبایلي سیمه وزیرستان د بي پيلوټ امریکایي الوتکو لخوا په نخښه کیږي. دغو حملو کې د بیت الله مسعود د مرګ نه پس زیاتوالی راغلی. د مسعود د وژل کېدو نه پس په اتم وار امریکایي الوتکو د پاکستان قبایلي سیمه په نخښه کړې ده. د پاکستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني طالبانو ترڅنګ د افغانستان د طالبانو ځینې ډلې هم فعالیت کوي او ویل کېږي چې تازه حمله د جلال الدین حقانی د ډلې په یو مرکز باندې شوې ده، خو په خپل دغه ډلې تر اوسه د خبره تایید کړې نه ده. په وزیرستان کې د بې هواباز الوتکو د بمبارۍ او د پاکستان د فوج د ممکنه عملیاتو له ویرې د وزیرستان خلک کډو کولو ته اړ شوي دي. په دې اړه یو وار بیا سیلاب مسعود:
تو جنوبی وزیرستان مسجد علاقہ سے باقاعدہ فوجی آپریشن ہم پنجکا ہم پہ اہو بندے لگ گیا کہ جنہوں نے دے امریکنی ڈرون حملے پشمور سے امکان دل چمور جیتو گروشی دشمور خال کلا چھے دے کنکی اختر تدریش پہ پوتے شوالے ندرتلین کی فوجی آپریشن دے ویرنا پخصوصی طور بندے دے جنوبی وزیرستان دے مسجد علاقے نا دے رجوع پہ خال کے کھا دے وقت رمیر وہ کا کلا ہاں داغا آپریشن پہ امنی شکل سے لگ جا سن دے دیر جو امکان دل چکین پوتے خال کے دی آغا علاقہ پر
سارون کی وای پخوا به پاکستان د ډول حملو په وړاندې یو نرم احتجاج کولو، خو کله چې د اگست په 15 نیټه د پاکستان د طالبانو مشر بیت الله مسعود د همداسې یوې حملې په ترڅ کې وژل شو، پاکستان هم غوره ګڼلې چې د خاموشۍ نه کار واخلي.
قدر منو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په 19 پروگرام د اونۍ انتخاب کې حمزه احمد تکل ستاسو کوربه یم، خو یوه شیبه وروسته www.azadiradio.com.
د اونۍ انتخاب،
د اونۍ خبر جوړونکو څېره.
په پام کې ده چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د میشتو قواو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل پر روانونه کې افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو غوښتنه وکړي، خو امریکایي چارواکي وایي چې ولسمشر براک اوباما به د افغانستان د وضعیت د څیړنې تر بشپړېدو مخکې په دې اړه فیصله ونه کړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ د مکریسټل یو محرم راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي دي که امریکا افغانستان ته نور عسکر وانستوي کېدای شي ناکامه شي. د ازادۍ راډیو د دیونه خبر جوړونکی په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل دی. مکریسټل په خپل راپور کې ویلي وخت په تیرېدو دی او که په دې برخه کې ژر پریکړه ونشي بهرني ځواکونه ښایي د جګړې د ګټلو وړتیا له لاسه ورکړي. ښاغلی مکریسټل د عسکرو د غوښتنې ترڅنګ په خپله څېړنه کې د افغان ولس د راخپلولو اړتیا هم یاده کړې ده. د مکریسټل د وړاندیز په اړه ډیر تفصیل نه دی ترلاسه شوی، خو ویل کیږي چې دی غواړي افغانستان ته تر 40,000 پورې نور عسکر واستول شي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان د افغانستان د جګړې په اړه په څېړنه کې ویلي چې د راپورونو په اساس د ایران د سپاه پاسداران ځواک د قدس ډله د طالبانو خاصو ډلو ته وسلوال روزي او هغوی په وسلو او مهماتو سنبالوي. د ویلي چې د ایران اوسنیو سیاستونو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت لپاره لنډمهاله ګواښ نه دی متوجه کړی، خو زیاتوي چې ایران د دې وړتیا لري چې دا ماموریت په راتلونکي کې له خطر سره مخامخ کړي. جنرال سټینلی مکریسټل هغه وخت چې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه ټاکل شوی له وسلوالو طالبانو سره د جګړې پر روانه ستراتیژۍ غور پیل کړی او له پایله یې د افغانستان د جګړې ډګر ته د اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کړې ده. مکریسټل چې په تېره جون میاشت کې په افغانستان کې د ناتو او ائتلاف په مشرۍ د نږدې 100,000 عسکرو قمندانۍ په غاړه واخیسته په خپله ارزیابۍ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت ته له پایله کم امکانات ځانګړي شوي وو او د ده په وینا اوسني امکانات هم کم دي. ډېر شمېر افغان کارپوهان په دې نظر دي چې په افغانستان کې یوازې د ځواکونو زیاتول ښایي په هیواد کې روانه جګړه نوره هم اوږده کړي. دا ډله کارپوهان په دې نظر دي چې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو پر ځای باید افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي او ښه روزنه ورکړل شي. د سیاسي چارو څېړونکی د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی په همدې نظر دی.
اساساً د عسکرو زیاتوالی به ډېر مؤثر نه وي. د مال نظر هر څومره چې بهرني پوځونه په افغانستان کې زیاتېږي په طبیعي ډول برسېره پردېس په افغانستان کې به د جګړې ساحه پراخه، جګړه به توده شي، ګاونډي هېوادونه او د سیمې هېوادونه به هم یو ډول حساسیت وښيي او په دې توګه به د افغانستان د دولت مخالفینو ته د دې فرصت مساعد شي چې د هغوی له رواني حالت نه هم استفاده وکړي چې په خپله ګټه د دې موقف به تقویت شي. په هر صورت زه د دې مخالفم چې باید نور اضافي پوځونه باید راشي. دلته زما په عقیده دا ښه ده چې افغان ملي ځواکونه تقویت شي او همدارنګه د افغانستان د دولت د پیاوړتیا لپاره باید لازم اقدامات وشي.
خو ښاغلی ستانکزی دا مني چې د افغان امنیتي ځواکونو د سنبالولو تر وخته افغانستان نړیوالو ځواکونو ته اړتیا لري.
موږ څو ډوله بهرني سرتیري لرو. یوه ډله هغه دي چې یوازې په خپلو قرارګاهو کې پاتې دي او په آرامو ولایاتو کې پاتې دي، اصلا هېڅ پوځي تحرکات نه لري، سمبولیک خلک دي. بله ډله په کلیو کور کې عملیات کوي چې دا دواړه زما له نظره مردود دي. که چېرې دغه واقعا فعال شي او اوځي د افغانستان د سرحداتو تامین واخلي، د افغانستان د پوځ او پولیس شمېر زیات شي، هغوی په مدرنو تجهیزاتو او امکاناتو باندې سنبال شي، په دې معنا چې د هغوی د سرحداتو په ساتنه کې ډېره توجه وکړي او د موږ خپل پوځونه په داخل کې د امنیت په تامین کې کوم ارزښت زه فکر کوم دا مسله ژر حلیږي. اما په دغه شمېر او دغه امکاناتو چې اوس موږ ملي اردو لرو یا پولیس لرو، زه فکر نه کوم په افغانستان کې امنیت تامین شي. تر یو وخت پورې د بهرنیو ځواکونو شتون ته ضرورت شته.
ولسمشر حامد کرزی د مکریسټل د سرګندونو په اړه د راپورونو لخپریدو وروسته سمدستي افغانستان ته د نورو عسکرو او امکاناتو د استولو د طرحې ملاتړ وکړ. ښاغلی کرزی د امریکا له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د مکریسټل په راپور کې د افغانستان د ستونزې سم حل خودل شوی او ځکه یې دا ملاتړ کوي. ښاغلی کرزی په دې مرکه کې زیاته کړه د جنرال مکریسټل په راپور کې یو ډیره مهمه خبره ده چې وایي د وسلوالو طالبانو او تروریستانو تر وژلو باید د ملکی افغانانو او د هغو د کلیو او بانډو پر خوندي ساتلو ډیر تمرکز وشي. د امریکا د دفاع وزارت وایند جیف موریل وویل د دفاع وزیر رابرټ ګیټس به تر هغو چې په افغانستان کې د امریکا د ستونزمن ماموریت د ستراتیژۍ په اړه بحثونه بشپړ شوي نه وي د جنرال مکریسټل وړاندیز ولسمشر براک اوباما ته وړاندې نه کړي. ښاغلی موریل وویل چې افغانستان ته د نورو قواو د استولو لپاره لا وخت شته. د ده په وینا د جنګ د ستراتیژۍ په اړه به ژر څېړنې وشي خو بیړه به ونه شي. د دفاع وزارت ویاند وویل ښاغلی ګیټس پوهیږي چې افغانستان ته د نورو عسکرو استول د ولسمشر اوباما لپاره مهمه فیصله ده او دفاع وزیر غواړي چې هم دی پخپله او هم جمهور رئیس افغانستان ته د نورو عسکرو له لیږلو مخکې د دغه هیواد د حالاتو مفصله ارزونه وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ وویل افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو د استولو په برخه کې پریکړه ژورې څېړنې ته اړتیا لري.
جنرال مکریستل زموږ د پوځي ستراتیژۍ په برخه کې خپله څېړنه وکړه، خو مهمه دا ده چې موږ هم باید د ملکي ډیپلوماتیکو او پرمختیایي چارو په برخه کې څېړنه وکړو. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج وڅېړو او بیا د وړاندې تګ پریکړه وکړو.
اوباما په ډاګه کړه چې افغانستان ته د جنرال مکریستل د غوښتنې پر بنسټ د نورو سرتیرو د استولو پریکړه سمدستي نشي کولای.
There is no immediate decision pending on resources.
د نورو امکاناتو د استولو په برخه کې سمدستي ما کومه پریکړه نه ده کړې، ځکه یوه خبره چې زما دریس پکې ډېر څرګنده دا ده چې لومړی باید ستراتیژي جوړوي، بیا د امکاناتو په اړه پریکړه وشي. تاسو نشئ کولای چې د ستراتیژۍ د څرنګوالي په اړه له وضاحت پرته د نورو امکاناتو غوښتنه او د جګړې ډګر ته زموږ د ځوانو ښځو او نارینهوو د استولو په برخه کې پریکړه وکړئ.
ویل کېږي د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس به په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو په اړه خپل نظر څرګند کړي او ویل کېږي چې د نظر د اوباما د فیصلې لپاره ډیر مهم دی. خو د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل چې دفاع وزیر په دې اړه غور کوي او تر اوسه یې فیصله نه ده کړې. د یادونې وړ ده چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن او د پوځ د مرکزي قرارګاه قومندان جنرال ډیوید پیترایوس دواړو د جنرال مکریستل د وړاندیز ملاتړ کړی. له بلې خوا راپورونه وایي چې د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند اکثر غړي د جنرال مکریستل د غوښتنې ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشرۍ ته د جمهوري غوښتونکو پخواني کاندید جان مککین سی بی ایس ټلویزیون ته وویل څومره چې موږ افغانستان ته د نورو عسکرو په لیږلو کې سستي کوو هومره په دې هیواد کې خپل پوځیان له ډیر خطر سره مخامخ کوو. و موریدل چې په دې ونې کې د ازادۍ رادیو خبر جوړونکي په افغانستان کې د امریکا او ناتو د قواو عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریستل دی چې د راپورونو لمخې په پام کې لري پر روانه ونې کې د امریکا له حکومت افغانستان ته تر 30,000 پورې د اضافي